السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دوستانو، د دې خبرونه زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د سولې د عالی شورا د دارالانشا د نوي رئیس او د ولسمشر د ځانګړي استازي محمد عمر داوزی څرګندونې چې د سولې په اړه کړې دي په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. محمد عمر داوزی د سولې د عالی شورا د دارالانشا د نوي رئیس او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. په کندوز ولایت کې د توبرکلوس 40 بستریز روغتون جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، او سعودي عربستان وایي ترکیې ته به هغه کسان ونه سپاري چې د جمال خاشقجي په وژلو تورن شوي دي. د خبرونو تفصیل. محمد عمر داوزی د سولې د عالی شورا د دارالانشا د نوي رئیس او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. دا خبره د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی کړې ده. ښاغلی داوزی بیګاش په ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې یو نوې تګلاره به جوړوي او د سولې لپاره اوس دغه په خبره فرصتونه زیات شوي دي. دغه راس نوموړي اول چې د هیلمند چې تر دغه مخکې به تر د راتلونکو ولسمشري تر انتخاباتو مخکې به د طالبانو او افغان حکومت ترمن د سولې موافقه وشي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې ښاغلی داوزی د کورنیو چارو وزیرو، خو له دندې وروسته بیا سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې پر ارتباط یې ځینې مهمې غونډې هم وکړې. افغان حکومت پرون د خوشتپې کانال کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیک د سب سټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. په همدې مناسبت پرون په ارګ ماڼۍ کې لویه غونډه جوړه شوې وه. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې وایي چې د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې افغان چارواکو دا تړونونه د امریکا له سفیر، د امریکا د پراختیا ادارې له مرستیال او د آسیا پراختیا بانک له رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت سره لاسلیک کړل. د خوشتپې د اوبو لګولو برېښنا د تولید پروژه 280 کیلومتره اوږده ده او 15 لکه هکتاره مځکه خړوبوي. په کندوز ولایت کې د توبرکلوس 40 بستریز روغتون جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کندوزواري عبدالجبار نعیمي د روغتون د پرانستلو پر مهال وویل چې د توبرکلوس د درملنې د روغتون د جوړولو لګښت چې 2,60,000 ډالر کېږي د UNDP لخوا ورکړ شوی دی. د ښاغلي نعیمي په وینا روغتون به د شمال ختیځ زون په سطحه د توبرکلوس ناروغانو ته صحي خدمات وړاندې کوي. په ورته وخت کې د کندوز د عامې روغتیا رئیس عبدالمتین عاطفي وویل چې په پام کې ده دغه روغتون په عصري طبي تجهیزاتو سنبال شي څو په وخت سره د شمال ختیځ زون د څلورو ولایتونو اوسیدونکو ته ښه روغتیایي خدمات برابر کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان دی ورته وسپاري رد کړه. عادل الجوبیر پرون په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا د ناستې په پای کې وویل چې موږ خپل اتباع نه مستردو.
With regards to issuing an arrest warrant
د چاله خوا د نیولو د حکم په اساس موږ خپل ادب نه مستردو. دا نو جالب ده یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم لمک سره معلومات نه شریکوي د نیولو حکم ورکړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تکرار سره له سعودي عربستان غوښتي دي چې د جمال خاشقجي د وژنې تورن خلک دي ترکیه ته وسپاري. جمال خاشقجي د سعودي پخوانی خبریالو چې په روسیو کې امریکایي ورسپاڼې واشنگټن پوسټ ته هم کالمونه لیکل. د اکتوبر په 2 په استنبول کې نوموړی د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه ووشل شو. ټاکل شوی ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر ماکرون په داسې وخت کې د فرانسې خلکو ته وینا کوي چې حکومت یې د هغو پراخو مظاهرو د آرامولو هڅې کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا هېواد لړزولی دی. د ایمانویل ماکرون دفتر ویلي هغه به د ماښام په 8 بجو له الیزې ماڼۍ څخه وینا وکړي. پر تیلو د مالیو د لوړولو په اړه د مکرون د پریکړې په عکس العمل کې په پایتخت پاریس کې د زیړ واسکټو په نوم له بلې خوا ډک بلوا ډکې مظاهرې وشولې. تمه ده چې ولسمشر مکرون تر خپلې نننۍ وینا مخکې د فرانسې د سوداګرۍ له ټولنې او تجارانو سره غونډه وکړي. که څه هم نوموړي د ډسمبر په 15 نیټه وویل چې د مالیو د لوړولو پریکړه به بیرته اخلي، خو مظاهرچیانو خپل اعتراض دوام ورکړی او د تنخواګانو د زیاتولو په ګډون ځینې نورې غوښتنې هم مطرح کړې دي. او د ارمنستان په پرونیو ول وخت نه مخکې پارلماني انتخاباتو کې د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف لویه کامیابي ترلاسه کړې ده. د پاشینیان په مشرۍ ائتلاف څخه د پاسه اویا په سلو کې رای خپل کړي دي او خپل سیالو ډلو ته په اسانه ماتې ورکړې ده. نیکول پاشینیان نن د خپل ائتلاف د بری پړه ویل چې انقلابي اکثریت یې ګټلې ده. نوموړي د انتخاباتو پروسه شفاف او بلله او خبریالانو ته ویل چې خلکو د انقلابي اکثریت لپاره رای ورکړې ده. تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د دې خبرونه زیاتره برخه کې موسیقي اوریدل شي. خو د افغانستان د سولې د پروسی او د افغانستان د سولې د شورا لپاره د دارالشاه د نوي رئیس د سرګندونو په اړه جزئیات در سره شریکو. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالشاه نوي رئیس او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په برخه کې د ولسمشر غنی ځانګړي استازي تر ټاکل کېدو وروسته خاغلی عمر داوزی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې په سیمه کې وضعیت بدل شوی دی او د سولې لپاره فرصتونه زیات شوي دي. خاغلی داوزی ویلي چې د هیله مند دی چې د هر څه سم تر سره کېدو په صورت کې به د ولسمشرې تر راتلونکو انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه ته ورسیږي. سفیر الله سترنګزی په ریپورت لري.
محمد عمر داود زایوی د سولې عالی شورا به د اوسنی حالت سره سم عیار کړی. خغلی داود زای تازه د ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې په اړه د سیمه ایز اجماع د خاص استازي او د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس ټاکل شوی. هغه بیګاش په ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د سولې په ارتباط یو نوې تګلاره جوړوي.
دا یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نوې. خواني ستراتیژيګانې، خواني پلانونه، طرحې هغه به ګورو، د دې نوې حالت سره به عیارو. اوس دا د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوی فرصتونه د سولې پاکله ایجاد شوی. سولې عالی شورا هم د نوی حالت ته د خیر سره عیارو.
خغلی داوزی ویل تګلاره به په اجماع جوړوي او پکې به د سولې خبرې، د سولې راوستل او د سولې دایمي استقرار شامل وي. داوزی تر دې مخکې په قطر کې د پګواش مؤسسې په چوکاټ کې له طالبانو سره لیدلی او وایي چې په کار ده دا ډله هم انعطاف ښکاره کړي. طالبانو یو میاشت مخکې د افغانستان د سولې شورا له ځینو استازو سره په موسکو کې د روسیې په کوربتوب ولیدل، خو ویل د سولې خبرې یوازې له امریکایانو سره کوي. امریکا هم خپل واک افغاني الاصل امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ته ورکړی چې اوس وخت په یو اوږده سفر د سیمې هیوادونو ته وتلی. د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزه د ښاغلي خلیلزاد هڅې مثبتې ارزوي او وایي د سولې شریکې هڅې به هرومرو یوه نتیجه ورکړي.
دا امکانات شته دي، دا علایم شته دي چې سولې ته ډېر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکي انتخاباتو نه مخکې رسیږو. امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیلزاد صاحب خپل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري. دلته کارونه ښه روان دي انشاءالله چې په ګډه، یعنی د هغه کار، د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو، د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیري به په ګډه موږ یو د مشکل د حل یو سرحد ته ورسیږو.
د افغان حکومت له لوري سولې ته د رسیدو د هڅو په دوام د سولې د خبرو نوي جوړ شوي مرکشي پلاوي هم د یک شنبه په شپه په ارګماني کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلي، چیرته چې ولسمشر هغوی ته د سولې د خبرو لارښود ورکړه. سیمې ته د خلیلزاد سفر د افغان حکومت له لوري د سولې هڅې او د رپورټونو په اساس راتلونکي اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سفر هغه څه دي چې د سولې روانې هڅې لا پسې چټکې ښکاروي.
پراپور کې مور دل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا نوې رئیس عمر داوودزی هیله مند چې افغان حکومت او طالبان به د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. خغلی داوودزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې اوس په سیمه کې وضعیت بدل شوی دی او د سولې لپاره فرصتونه زیات شوي دي. ژوند
پولیس
مجلس
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. زموږ همکار اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې دی. د کابل چاپ ورځپاڼې ورسره دي او له هغه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څه خبره کړې دي.
د کابل ورځپاڼو د خپلو نننیو غنو زیاتره مطالبه په حکومتي درو کې د فساد د موجودیت په ورستیو پرمختګونو مطالبه پاره کړی دي. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د رونټیا د څارې ادارې د راپور په استناد لیکلی دي چې محکمې لوی څارنوالي او د پوهنې وزارت د فاسد حکومتي درو په سر کې دي. خو ورځپاڼې لیکلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د فساد کچا 1.1 میلیارد ډالر و. حال دا چې په 2014 میلادي کال کې بیا دا کچا 2.9 میلیارد ډالر ته رسیدله. ورسپان لیکلي چې د رونټیا د څارې ادارې سږ کال په فساد کې د کمښت لامل د خلکو بېوزدي ښودلې چې رشوت نشي ورکولی. ورسپان په خپل تبصره کې بیا د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت پر چلند انتقاد کړی او لیکلي دي حکومت له فساد سره سیاسي چلند کوي. میلیار من خپلواکي ورسپان هم د خپل لومړي مخ غټ سرلیک په افغانستان کې د فساد په اړه د رونټیا د څارې ادارې سروې ته ځانګړی کړی او لیکلي دي چې په 2013 میلادي کال کې 4.5 میلیونه افغانان اړ شوي چې رشوت ورکړي. ورسپان لیکلي دي چې د سروې پر مهال پوښتل شوي 11% کسانو محکمې تر ټولو فاسد ادارې بللي. حال دا چې 10% خلکو بیا د پوهنې وزارت تر ټولو فاسد بللې. ورسپانې د مطلب په دوام وړاندې د ولسمشر اشرف غني د وینا دا برخه راخیستې چې ویلي دي دی او حکومت اراده لري چې د فساد ریښې وچې کړي. همدا شان هیواد دولتي ورسپانې بیا د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې منځغونډې ته د ولسمشر محمد اشرف غني پر وینا بحث کړی او لیکلي دي چې ولسمشر په خپل وینا کې دې ته اشاره وکړه چې یو شمېر کسان د فساد پر ضد او د اصلاحاتو لپاره د حکومت د هر څه پر وړاندې خنډونه جوړوي او دا ځکه چې دوی دا هڅې د ځان په زیان بولي. خو د ورسپانې په وینا ولسمشر په خپل وینا کې یو ځل بیا ولس او نړیوالې ټولنې ته د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې ژمنه تکرار کړه او وی ویل چې دا مبارزه به په جدي توګه دوام وکړي.
دا ژوند رنگونه.
زه محمد هاشم فقیریم.
که په خوانی خوانځې باندې خبر راته وکي چې خون کی چې د دوی درجه د تحصیل څومره واز د کون کی چې د دوی ساویات رقم و
1350 هجری شمسی کال پورې استادان د مونږ تر نه هم سم پورې ساویات علمی و مګر ډیر با استعداد خلک وو. علاوه دغه د مکتب کتابونه نور کتابونه هم دوی علمیت درلود.
استاد تاسو خپل خبر کې ویل چې په دې استاد سویه به ډیر پورته وکنه یا ویل تاسو دا یاد کړئ چې دوی بدون خپل کتابونه خارجي مطالعه درلوده نور شین لوستل نور څه بایز دیده و چې هغه با استعداد و مګر نن ورځ هغه استعداد په خون کو کې هم نسته.
یو خو شوق او علاقه او رغبت وو او بل دا چې نسبتا لننونه امنیت خو تشویش کې نه وو ذهنونه آرام وو. رښتیا هم نن سبا مشکلات ډېر دي او ډېر شاګردان سي د مکتب شاګردان وو ډېر خاص احترام معلمینو ته یعنې هغومره احترام خپل والدینو ته کول له هغه نه بیشتره احترام خپل استادانو ته درلود.
د څه ویل کېږي چې پخوا به ښوونکو ډېر سخت وهلم کول په ښوونځیو کې دا څنګه ده؟
وایي چېرته سه ډب نی هلته ادب نی دا د ورودو په حساب باندې رښتیا هم نن سبا چې ګورو هغه وضعیت هغه احترام و عزت چې پرون و نن سبا نشته.
دا وهل تاثیر و چې
خامخا یو څه ناس تاثیر خو درلود که نه درلود نو اکثره خلک په صفت شاګرد سره روان و هغوی یو ځان ته ځانګړی هدف درلود.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.